Bacon. د شپې 9 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د دې خبرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د طالبانو چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما نن په یو راپور کې چې د روان کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر افغان ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې مثالونه هم وړاندې کړي دي. راپور زیاتوي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغیز کړی او له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې د استثنایي کسانو پرته نور کارکوونکي له خپلو کورونو دندې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو راپور له حقیقته لرې بللی او ویلي دي دا راپور یا د هغو کسانو د قول پر بنسټ برابر شوی چې له افغانستانه تښتیدلي او یا په یوناما کې د هغو کسانو په حواله چې د ده په وینا د یوناما له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد مولا محمد حسن اخوند په کندهار کې له دوه میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیا خپله دنده پیل کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن وویل نوموړی د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمان په اساس نن کابل ته ورسید. ښاغلي کریمی د ملا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا هم نه ده معلومه چې اوس د نوموړي روغتیایي وضعیت څنګه دی. په تیرو دوو میاشتو کې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلود. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د جنوب په 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې په کندهار، هلمند، روزګان، زابل او نیمروز ولایتونو کې د واکسین د دې څلور ورځنی کمپاین په ترڅ کې به 1.5 میلیونه ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. په روان 2023 کال کې د ټول هیواد په کچه د پولیو د ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو له موافقې څخه د روسیې وتل ظلم بللی. روسیې نن دا تړون لغوه کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر او دایمي استازی لندا توماس گرینفیلد پر روسیې تور ولګاوه چې بشري مسایل برمته کړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا وان دیر لین بیا د روسیې دا اعلان یو ناوړه اقدام وبل. د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د دې تړون په اساس د غلې له لوی صدرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځنی ختیځ او آسیا ته چې لوګه پکې په زیاتېدو ده، غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین خبري غونډه کې د دې تړون د لغوه کېدو د اعلان پر مهال وویل روسیا به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکینګ کې خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقوقو او د چین د ارزي اداو له کبله ترنګلي شوي بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبری اژانس راپور لمخې ښاغلي کیری خپل سیال شی جن هاوس را مخامخ تفصیلی خبری وکړي. د لنجدې او کلن ځان وروسته د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لمړی ځل خبرې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د حالت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات درکو او دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
یوناما خو اول خپل هلته دفترونه لري او خلک سي دوی ته خپل شکایتونه وړاندې کوي، د هغو پر بنیاد باندې دارنګه راپورونه وړاندې کوي.
په نورو موضوعاتو کې د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد به د طالبانو دریس ته له پام پرته ترورستان له منځه یوسي. د برتانیا د پارلمان یو غړي ویلي هغه وخت را رسېدلی چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. وبګورو چې شنون کی په دې اړه څه وایي؟
د نړیوالو لپاره د تعامل زمینه په دې نه ده مساعد چې طالبان بشري حقوق نه مراتوي. فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
په افغانستان کې د لومړي جمهوریت د تاسیس د کلیزې په اړه په یو ځانګړي راپور کې نیمه پیړۍ شاګور کوو.
په داش په باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د ده ارتباط
په 15 دقیقې بحث کې هم همدا موضوع شربو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم قدر منوریدونکو ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبان حکومت د خزو او جنو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. یونما د موضوع د روان کال د می او جون میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په راپور کې بیان کړی ده. د یونما په دې راپور کې همداشان ویل شوی چې د ملګرو ملتونو په اړوندو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر هم اغیز کړی. په دې اړه جزئیات همایون هیواد راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په خپل راپور کې په میو جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی. دا راپور چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی په مستند ډول د بشري حقونو د وضعیت څرنګوالي او د ښځو په حقونو او ازادیو محدودیتونو ته پکې کتنه شوې ده. یونما په خپل راپور کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په میو جون میاشتو کې د حقوق غیر دولتي موسسو په چارو کې مداخله کړې ده چې خزو لخوا رهبری کیږي. د یونما د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلانو د خزو د یوې موسسې وسایل هم ضبط کړي دي، خو په راپور کې د دې موسسې د نوم او د فعالیت د ځای یادونه نه ده شوې. یونما همداشان لیکلي دي دوه نورو موسسو راپور ورکړی چې په یو ولایت کې د طالبانو حکومت د اقتصاد ریاست د خزینه کارکوونکو د درلودو له امله د دې موسسو د فعالیت جوازونه لغوه کړي دي. د جون میاشتې په 19 نیټه په بامیان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکوونکو کوللوري په لرګي د یوې ښځې وهل او له عمومي پارک څخه ایستل او د 500 لپاره د یوې قابلې نیول او له هغې څخه په یوه نړیواله غیر دولتي موسسه کې د کار په اړه پوښتنې کول د دې راپور نور مستند موارد دي. د راپور پر بنسټ طالبانو دا قابله له کاره د راګرځولو په خاطر په مرګ وهلې وه چې له دې امله هغې د جون میاشتې په 3 نیټه استعفا وکړه. د طالبانو له لورې د مې په لومړۍ نیټه د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې د دوو ښځینه کارکوونکو نیول له دې امله چې محرمې ورسره نه و، بل هغه مورید دی چې د یونامه په راپور کې یادونه شوې. په دې راپور کې راغلی چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکوونکو د کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر اغیز کړی او د روان میلادي کال د اپریل له 15 نیټې تر اوسه د یونامه خزینه او نارینه کارکوونکي له کورونو کار کوي. په راپور کې په 15 کلن سړی د قصاص د حکم اجرا کېدل او په کندهار او پروان ولایتونو کې په 2 سړیو او یوې ښځې د وهلو یادونه هم شوې چې د طالبانو حکومت هغوی ته د زنا او لواطت په جرم سزا ورکړې وه. په راپور کې زیاته شوې چې که څه هم طالبانو په ټولنیزو شبکو کې د دې مجازاتو خبر خپور کړی و، خو د سزا ورکولو په محل یې راټولو شویو کسانو ته ګواښ کړی و چې د مجازاتو له صحنو د عکسونه ویډیوګانې نه اخلي. د یونامه په راپور کې په می او جون میاشتو کې د هغو 15 قتلونو یادونه هم شوې چې په ننګرهار، کونړ، تخار او سمنګان ولایتونو کې شوي وو. یونما په تخار کې د تیر حکومت د یو امنیتي سرتیری او په سمنګان ولایت کې د یو مخکینی امنیتي مسؤول د وژلو یادونه هم کړې ده چې د دې سازمان په ادعا د طالبانو له لوري وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې د مقاومت له ملي جبهې سره د تړاو په تور په کابل او پنجشیر ولایتونو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نیول او ځورول هم دوام لري. په راپور کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د هغو دریو قتلونو یادونه هم شوې چې یاد کسان د داعش له خراسان څانګې سره د همکارۍ په تور وژل شوي وو. یونما همداشان په خپل راپور کې په خپل سري ډول د طالبانو لخوا د خبریالانو او رسنیزو فعالانو په نیولو هم اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو لړ ټویټونو کې د دې راپور موندنې رد کړی دي. د نوموړي د ټویټ په یو برخه کې راغلی دي د یونامه هغه راپور چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب خپور شوی او پکې مایوسي، ګیلې او شکایتونه وړاندې شوي حقیقت نه لري. طالبانو په ښځو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په غیر دولتي موسساتو کې هم د ښځو په کار بندیز لګولی او له نړیوالو اندېښنو او نیوکو سره ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي.
ومورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د طالبانو حکومت د خزو او جنو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. په دې اړه راپور نن ملګرو ملتونو د تیرو دو میاشتو یعنی د می او جون میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه را ټول کړي د مطلب. د یو نامه د راپور په اړه مې مخکې د مینا لیست په نوم د نړیوالو د یو نړیوال مرستندوی ټولنې د تخنیکی چارو لمشرې پلوشي حسن سره خبرې وکړې او لمړی مې ترې وپوښتل چې د دې له نظره د یو نامه د راپور اهمیت په څه کې دی.
زه فکر کوم چې څه په یو نامه راپور کې راغلي دي هغه حقایق دي چې خلک روزمره په افغانستان کې سره مخامخ دي. نو فکر کوم راپور صرف یو انعکاس دی دغو مسایلو. لټول مهمه خبر دا ده چې تر دوه کالو رئیس په افغانستان کې د نجونو ښوونځي تړلې دي، یونیورسيټیانې تړلې دي، پانتونونه تړلې دي او د ښځو د کار کولو زمینه هر ورځ نور هم سختېږي په افغانستان کې. پامدارنګ نور بشري حقونه سي مسائل د امنیت په اړه کوم خبرې کوو. عمومي امنیت په افغانستان کې به تر اوسه وایي ده، اما بیا هم وژنې تکونې لا جریان لري. نو په حساب باندې موږ نو څه کولای شو دغه یو پوره امنیت هم خلکو ته برابر ده. په دغه راپور کې په عین زمان کې سو ګورو د خلکو بشري حالت په افغانستان کې تر هر وخت بدتر یو حالت ده او د خلکو غو مسؤلیت سی باید حکومت ادا کی هغه نسی ادا کولای او د خلکو چاري خراب دي.
امرمن حسن، په هر صورت د طالبانو د حکومت ویان خغلی مجاهد په ټوټر لیکلی دی چې دا راپور له حقیقت لری دی. د ویلی دی چې دا د په نظر د هغو کسانو له قوله دا ډول راپورونه برابرېږي چې یا له افغانستانه تښتېدلې دي او یا هغه کسان دي چې د په وینا د ناوړه تبلیغاتو لپاره د یونما په تشکیلاتو کې ځای پر ځای شوي دي او ځای نیولی. ستاسو په نظر د ښاغلي مجاهد دا څرګندونې تر کومه د توجیه وړ دي؟
دا بالکل یو غیر مسؤلانه بیان ده، ځکه چې هغه خلک چې د وطن نه باندې وتلي دي هغه هم د افغانستان وګړي دي او هغوی په افغانستان کې مهمره حق لري. لکه څومره چې میشته خلک لري د ځوان هغه حالات چې په افغانستان کې وو زیات خلک مجبور وسو چې افغانستان ترک کړي. دې معنا نه ده چې هغوی نور سي کولای شي خپل وطن په باره کې خبرې وکړي. همدارنګه یوناما یا یو ان همیشه یوه بېغرض اداره ده او هغوی مسؤلیت دا ده چې دوی باید حالات په صحیح مشاهده وکړي. او
مېرمن حسن، دغه راپور چې ملګرو ملتونو برابر کړی او نور راپورونه چې وخت نا وخت افغانستان د مسایلو په اړه خبريږي، مخصوص د بشري حقوقو په مسایلو، د ښځو د حقوقو په مسایلو، دا د کومو سرچینو په حواله برابرېږي؟
یونامه خو اول خپل الته دفترونه لري په ساحاتو کې د افغانستان مختلفو ساحاتو کې او خلک سي دوی خپل شکایتونه وړاندې کوي. دوی هغه شکایت او مشاهدات دواړه ریکارډ کوي او د هغو پر بنیاد باندې دغه دارنګه راپورونه وړاندې کوي. د ما په نظر حکومت په ځای د دې چې هغه اخبار نه دوی انکار وکړي، بهتره ده داسې د حالاتو سمولو باندې او د یوناما او د بنویلي ټولنې سره یو ځای دې کار وکي،
پجای دې سي انکار وکي. مننه. فقط یو ورستۍ پوښتنه مېرمن حسن، چې دا ناندري د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ټولنو مرستندوی مؤسسو ترمنځ دا به تر کله پورې دوام کوي؟ فکر کوي چې دا یو ورځ یو پای لري؟
پای بال هغه وخت ولري چې طالبان تسلیم کړي چې په افغانستان کې وضعیت خرابه او د حکومت مسؤلیت دا د خلکو لپاره وضعیت بهتره کړي. په هغو باندې حاکمیت یا ظلم یا د مشکلاتو نه انکار کول دا هیڅ نوه چاره نه ده.
د مینا لیست د نړیوالې خیریه ټولنې د تخنیکی چارو مشره پلوشه حسن وچیله ازادي راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي هیواد ژمن دی چې د طالبانو دریځ سره پام پرته د خپل خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي. خواجه محمد اسف دا څرګندونه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد د هغو خبرو په غبرګون کې کړی چې ویلی و د دوه هوکړه له متحده ایالاتونو سره شوي، خو هغه بیا هم ویلی و چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان پوز د جمعې پورز حمیلې و چې طالبان باید تر هغه ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. امید ظاهرمل راپور راکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي وو دوی د دوهې تړون له امریکا متحده ایالاتو سره کړی او له افغانستانه د پاکستان خاورې ته هیڅ ډول ګواښ نشته. خو د پاکستان د دفاع وزیر د ذبیح الله مجاهد همدا څرګندونې په خپل ټویټر پاڼ خبرې کړي او ورسره یې لیکلي د افغانستان دریسته له پاملرنې پرته پاکستان به د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې سرچینې کار واخلي. خواجه آصف زیاته کړي دوی به دا کار دې ته له پام پرته وکړي چې کابل غواړي په خپله خاوره کې وسلوال وځپي او کنه. د پاکستان د دفاع وزیر په وروستیو ورځو کې دا څوم ځل دی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې سخته ژبه کاروي او په افغانستان واکمن طالبان تورنوي چې په دې هیواد کې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته ځای ورکړي. د خواجه آصف له څرګندونو وړاندې د جمعې په ورځ د بل هر وخت په پرتله پاکستاني پوځ هم د طالبانو حکومت پر وړاندې توندې څرګندونې وکړي. د پاکستاني پوځ اعلامیه کې د پوځ د مشر آصف منیر له قوله لیکل شوی وو نوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي بي د پړنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندېښمن دي. خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا هم شوې و چې په وینا یې بله مهمه مسله ده او باید حل شي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دی دا ادعا لکه د تر په څیر رد کړه او د افغانستان خاورې نور ته بې ګواښه وبلله. له دې وړاندې هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله، د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو چارواکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو تحریک د وسلوالو په فعالیت او پټنځایونو اندېښنه ښودلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آن د افغانستان دننه د ټي ټي پي پر ضد د عملیاتو خبره هم کړې وه، خو وروسته یې وویل د طالبانو حکومت ورته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به د پاکستاني طالبانو کورنۍ د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي.
د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې برتانیا باید په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او له طالبانو سره خبرې پیل کړي. توبیاس ایلوت تلګراف راسپانې ته لیکلي چې طالبان د نه خوښیږي، خو د پوینا په افغانستان کې د بې ثباتۍ ترهګرۍ او ټولنیزې کډوالۍ د مخنیوي لپاره باید له حکومت سره همکاري وشي. بیا هم امید ظاهرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
داسې مهال چې برېټانیا د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني، د دې هیواد د پارلمان د دفاع کمیټې مشر توبیا ایلوډ غوښتي چې برېټانیا د کابل کې بیا خپل سفارت پرانیسي. هغه چې وروستیو کې افغانستان ته تللی او ټلګراف رسپانې ته یوه مقاله کې چې پرون خپره شوې لیکلي، د واقعي پرمختګ شاهد دی او په دې باور دی چې اوس د دې وخت دی چې له طالبانو سره خبرې پیل شي. توبیاس ایلوډ چې خپله یې ورور د توندلارو لخوا وژل شوی زیاتوي، طالبان یې نه خوښیږي، خو په افغانستان کې د لا زیاتې بې ثباتۍ، ترهګرۍ او ټولیزې کډوالۍ د بل پړاو د مخنیوي لپاره باید د دوی له اوسني حکومت سره همکاري وشي. ایلوډ د طالبانو د اوسني حکومت د لاسته راوړنو یادونه هم کړې او لیکي افغانستان اوس ډېر امن دی، اداري فساد کم شوی، د نشه یي توکو کرکیل او قاچاق کمرنګه شوی او تر خوا د خلکو آزاد تګ راتګ هم زیات شوی دی. توبیاس ایلوډ د افغانانو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو تر څنګ په افغان جون او ښځو د طالبانو سخت بندیزونه هم منی او زیاتوي. پوهیږي چې نږدې 9 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، مګر د دوی د ښې راتلونکي لپاره مرستو ته د جوړولو لارې یوازې تعامل دی. د برېټانیا د دفاع کمیټې مشر دا هم ویلي په افغانستان کې د حالاتو د ښه کېدو لپاره باید لویدیز یوه عملي ستراتیژي هم جوړه کړي. خو د سیاسي مسایلو شنونکی اسحاق اتمر د طالبانو د اوسني رژیم کړنو او سیاست ته په کتو وایي نړیواله ټولنه په داسې حالاتو کې هیڅ وخت له طالبانو سره تعامل نه غواړي.
د نړیوالو دپاره د تعامل زمینه په دې نه ده مساعد چې طالبان بشري حقوق نه مراتوي. طالبانو د ښځو تعلیم بند کړی، په ښځو باندې بندیزونه دي، نور مشکلات دي چې طالبانو په خلکو باندې راوستلي دي. او د اوس دپاره زه داسې فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې طالبان په رسمیت وپېژني، بلکې دا هغه قدمونه دي چې دوی کوشش کوي چې طالبان نه په خپله ګټه هر یو هیواد په خپل مقطع د زمان کې هغه نه استفاده وکړي.
واکتر د طالبانو له بیا ځلي رسېدو نږدې 2 کاله په پوره کېدو دي. له ایران، چین، روسیې او پاکستان په ګډون چې د طالبانو خورا خواخوږي ګڼل کېږي، هیڅ هیواد د دوی اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پېژندل. د طالبانو اوسنی حکومت په ضرورو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل خبره کړې، خو د نړیوالې ټولنې لخوا یې د تعامل د پیل لپاره وړاندیز شوي شرایط چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراعات، د ټول شموله حکومت جوړېدل او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه ده نه دي منلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
نن د چنګاخیا سرطان شپږشتمه ده چې په افغانستان کې د لومړني جمهوري نظام د تاسیس 50مه کلیزه ده. د 1252 لمریز کال د چنګاخ په شپږشتمه سیاستوال او د افغانستان د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته شاهي نظام نسکور کړ او په هیواد کې د لومړني جمهوري نظام بنسټ کېښود. د سرطان د شپږشتمې د کودتا یا تحول په اړه نظریات بیلابیل دي. په دې راپور کې چې تاسو ته وړاندې کیږي واورئ چې د جمهوریت پلویان یې د ژورو اصلاحاتو هڅه او مخالفان یې تیروتنه بولي.
له نن څخه 50 کاله وړاندې د سرطان د شپږشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږشتمې په سهار کابل راډیو خپلې عادي خپرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خپرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خبره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضی ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دنده درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د محل لیدلې حال داسې بیان کړ.
سبوی چې د خوبه پاتې دم راډیو معمولا شپږ بجې فلو کړي. راډیو میونه په شپږنیمې او بجو چې هغه د خبرې نشته، صرف موزیک چلی. نو په یوه کې کوم شو د چې دی نو ام دغه چې دونه نه د څه کوم اکسلام چې کودتا شوې یا زادو خور شوې شي نو دا شخص نو د داود خان بیانې په اوه بجو شل دکې نشي شو باندې ورځ
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه و. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوري ملکی او پوځي مسولان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا لپاره ورسته په لمړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه ویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې و او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقيقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګری د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې یې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه وویل چې افغانستان د بې پلوۍ سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړني کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواک وو. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې، هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغو اصلاحاتو د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوری غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې د دغه حرکت اصلي لامل څه و، دا لا هم د بحث وړ مسایل دي.
په داش په باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د دا ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو کتاته ته رسوه چې کوم په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړو.
پاچا ګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داوود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو. ازادي راډیو ته ویل هدف جوړ او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدرت نه استعفا ورکړه تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز بده د احترام د پر دده کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي اصلي هدف دغه و چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشري داوود خان په دې موږ قبول کړه چې د امتحان ورکړی و چې د ملي شخصیت په افغانستان کې
د جمهوریت یو شمیر پلویان وایي هغه مهال شاهي نظام نور روست شوی وو او هیڅ کار نه کید. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي جمهوریت نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان په خوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي رادیو ته وایي د چنګاخ د شپږشتمه حرکت یو لوی او نجبرانیدونکي تاریخي تیروتنه وه. هغه وایي د سردار محمد داوود خان شخصیت ته درناوی لري خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه و.
یعنی یک جفایی بود که تا به امروز شما میبینید که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږئ چې هغه مهال لوی او وړې فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېښتو کلونو کې هغه سي کارونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهان نصر الله ستانکزی وایي د چنګاخ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د وخت پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمد شاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داوود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داوود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د د باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دیموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دیموکراسي اداسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاخ د شپږشتمې کودتا مخکې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاخ د شپږشتمې کودتا دوه لسیزې مخکې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پاوز ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لري کړ چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول له استعمار وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاخ د شپږویشتمې پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکو غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوري غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیت لرې نه ده چې د سردار محمد داوود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داوود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کی اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولای. داود خان هڅه کوله نظام د یو حزب لپاره اداره کړي او له همدې کبله د کین اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار وارداتي وبلل. هغه له پخوانی شوروي اتحاد سره اړیکې پیکه او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړي.